ستړي مسې وخت د غرمې 12 بجې سوی. نن د زیارت ورځ د 2019 میلادي کال د جنوري 10 نیټه ده. د مشال ریډیو په یو بله ګړۍ کې موزه عبدالحی کاکړ او شاهین بنیری هرکلی کوو. هیله د روغ جوړ خوشحاله بیاست. د افغانستان د سولې د عالي شورا د پلاوي د اسلام آباد سفر، د خیبر پښتونخوا باندې د ګډوسو قبایلي سیمو په اړه د ټاسک فورس د مشر څرګندونې، د پاکستان د واکمن ګوند لخوا څخه د پوځي عدالتونو د مودې غزولو هلې ځلې، او داسې شان د عوامي نیشنل پارټي مشر اسفندي ارولي خان سره ځانګړې مرکه لرو. یو شمېر نور رپورټونه هم لرو. په پیل کې به شاهین بنیری خبرونه وړاندې کړي.
لومبی د وخت مهم خبرونه په د سولې علي شورا پلاوی په اسلام آباد کې د لوړپوړو حکومتي چارواکو او ځینو سیاسي مشرانو سره ملاقاتونه کړي دي. دا اورګزوی وی جرګې په سیمه کې سرشمیرنه ناسمه برلې او په صوبایي اسمبلی کې د دوو چوکو غوښتنه کړې ده. او ایران د رسنۍ و غاره پورنه تایید کړي چې د امریکا د سمندري ځواکونو یو پخوانی سرتیری د دوی په ولقه کې دی. دا خبرونه تفصیل د سولې د عالي شورا پلاوی ویلي پاکستانی چارواکو ورسره په ملاقاتونو کې د افغان سولې په اړه نوې ژمنې کړې دي. دغه پلاوی د افغان ولسمشر د استازي محمد عمر داودزی په مشرۍ د سولې د خبرو پر مخ وړلو لپاره د پاکستان په څلور ورځني سفر دی چې تر اوسه د کورونو چارو د وزیر شاه محمود قریشي، د عوامي نیشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان او د جمعیت العلماء اسلام د مشر مولانا فضل الرحمن سره کتلي دي. محمد عمر داودزی پرون ایسوسیټیډ پریس ته په مرکه کې ویلي چې د پاکستان وزیر اعظم، سیاسي ګوندونه او پوځي ادارې د افغان سولې په اړه یو شان نظر لري چې هغوی هیله من کړي دي. د داودزی دا بیان په داسې وخت کې مخې ته راغلی چې د طالبانو او امریکایي چارواکو ترمنځ مذاکرات چې روانه ونه په قطر کې کیدونکي وو ځنډیدلي دي. ټاکل شوی چې د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد نن د هند په دوه ورځني سفر لاړ شي. نوموړی به د هند له ملي امنیت د سلاحکار او د بهرنیو چارو د وزارت له مرستیال سره د افغانستان د سولې په روانو هڅو خبرې کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په بیان کې ویلي چې ښاغلی خلیلزاد به د هند سربیره چین، افغانستان او پاکستان ته هم لاړ شي. بلخوا هندي رسنۍ راپور ورکوي چې د هند د بارنو چارو وزیر سوشما سوراج په نوې ډیلي کې له خپل ایراني سیال جواد ظریف سره کتلي او ورسره د افغانستان د سولې پر روانو هڅو او د چابهار بندر د فعالیت په پراخېدو خبرې کړې دي. حکومت وایي په خیبر پښتونخوا د قبایلي سیمو د ورګډولو د کار پوره کولو لپاره مالی پنګو ته ضرورت لري. بیګا مشال ریډیو سره په خبرو کې د قبایلي سیمو په اړه د وفاقي حکومت د ټاسک فورس غړي سینیټر هدایت الله ویل د پولیسو او عدالتي نظام د جوړولو لپاره د مالی پنګو ضرورت دی.
زمونږ عدالتونه جوړول دي، په عدالت کې چې کوم افسران لګيږي هغه د حکومت د طرف نه پروسیکیوشن افسران لګېدل دي، په هغه کې بیا پولیس نلته پولیس راوستل دي او پولیس کې برتیاني کول دي، دا پاتې دي او هغه د ان اف سی اوارډ سره تړلي شوی دي.
وزیر اعظم عمران خان جمعنه کړې وه چې صوبې به د قبایلي ضلعو لپاره قومي مالیاتي کمیشن ته 3% مالی پانګې ورکوي، خو تر اوسه ټولې صوبې په دغه خبره نه دي رضا شوې. بی پولي خبریالانو په فراه کې د طالبانو له لوري د افغان خبریال جاوید نوري وجل غندلې دي. جاوید نوري چې د فراه د نشاط راډیو خبریالو د شنبې په ورځې له 150 تنو مسافرو سره سفر کاوه چې طالبانو د دوی بس ودراوه او د یو وشت. د جاوید نوري جسد د سه شنبې په ورځ پیدا شو، د کورنۍ ته وسپارل شو. دا په نوي کال کې په افغانستان کې د یو خبریال د وجلو لومړی پیښه ده. وسلوالو طالبانو تیر کال په افغانستان کې 15 خبریالان وجلی دي. دا اورګزوی وی جرګې په سیمه کې سرشمیرنه ناسمه برلې او په صوبایي اسمبلی کې د دوو چوکو غوښتنه کړې. په دې اړه پرون په اسلام آباد کې د اورګزوی وی جرګې په پارلمان کې د قبایلي استازو سره کتلي او په سیمه کې د سمې سرشمیرنې غوښتنه کړې ده. د جرګې یو غړي محمد نواز د خپل غوښتنو په اړه مشال ریډیو ته وویل:
مو آبادی آبادی تقریباً چار نہ پانچ لاکھ پورے مو آبادی دے مدا پکا مدا دس بارے لوور کی بات اچھی رہے گی آفر کی بات اچھی رہے گی.
له دې وړاندې هم له بیلابیلو قبایلي سیمو په سرشمیرنه اعتراضونه مخې ته راغلي، خو د پاکستان د شماریاتو څانګه وایي چې تر اوسه د سرشمیرنې نتیجې په رسمي توګه نه دي خبرې کړې. د یادونې وړ ده چې د پاکستان د انتخاباتو کمیشن د جنوري په 2 نیټه په یو اعلامیه کې د قبایلي ضلعو لپاره د صوبې په اسمبلی کې د 1400 چوکو تجویز ورکړی دی. ایران د رسنیو هغه راپورونه تایید کړي چې د امریکا د سمندري ځواکونو یو پخوانی سرتیری د دوی په ولخه کې دی. نیویارک ټایمز ورځپاڼې د جنوري په 8 نیټه راپور ورکړ چې شپږ څلوېښت کلن مایکل وایټ تیر کال د جولای په میاشت کې ایران ته د سفر پر مهال نیول شوی و، خو دا لا څرګنده نه ده چې په هغه څه تورونه دي. د ایران حکومتي خبري اجانس پرون د بارنو چارو د وزارت د ویان بهرام قاسمی په وینا خبر ورکړی چې مایکل وایټ نیول شوی دی، خو دا یې نه دي ویلي چې دغه جرم څه دی او کله نیول شوی دی. قاسمی زیاته کړې چې ایران څه وخت وړاندې دغه کس په مشهد کې د نیولو نه وروستو په څو ورځو دننه امریکایي حکومت خبر کړی و. روسیا او جرمنی په شام کې د امن پر ځای کولو لپاره په شریک کار کولو ته رضا شوي دي. پرون د جرمنی چانسلر انجلا مرکل او روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین د ټلیفون د لارې په دغه موضوع خبرې کړې دي. کرملن وایي په خبرو کې د شام د بحران د هواري لپاره د ملګرو ملتونو سره په نږدې همکارۍ د سیاسي حلو زلو پر مخ وړلو د خواهش څرګندونه شوې ده. او د شام حکومت غواړي دغه هیواد په شمال کې د کردانو لاغې ډلې سره چې امریکا یې ملاتړ کوي روغه جوړه وکړي. د دغو دوو ډلو ترمنځ د روسیې په منځګړیتوب وروستو تر هغې تماسونه ټینګ شول چې د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ تیره میاشت وویل چې خپل پوځیان به د شام له شماله وباسي. د شام د بارنو چارو د وزارت مرستیال فیصل مقداد پرون په دمشق کې د خبري غونډې پر مهال په دې برخه کې د روسیې د کردار ستاینه کړې ده. نوموړي ویلي دي چې اوس دا د کردانو پورې تړلې ده چې تر کومه حده د شام یو والی او ځمکنۍ بشپړتیا ته ژمن پاتې کیږي. دا وو د دې خبرونه. د موسم او کرنسۍ حال اسلام آباد زموږ همکار سراج زهیر وړاندې کوي.
نن د اسلام آباد کرنسی بازار نه غسل شوی د کرنسی نرخونه: یو امریکایي ډالر په 1.8 روپی او 10 پیسې غسل کیږي او په 1.9 روپی 40 پیسې خرڅول کیږي. یو یورو په 1.85 روپی 10 پیسې او په 1.85 روپی 80 پیسې. یو پاوند په 1.8 روپی 10 پیسې او په 1.8 روپی 10 پیسې. د متحده عرب امارات درهم په 10 روپی 80 پیسې او په 10 روپی 40 پیسې. د سعودي عرب ریال په 10 روپی 90 پیسې او په 10 روپی 10 پیسې. او درې سو دوه ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی غسل کیږي او درې سو څلور ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. او یو افغانی په یو روپی 3 پیسې غسل کیږي او په یو روپی 50 پیسې خرڅول کیږي. اوس د موسم حال: د موسمیاتو محکمې په وینا سبا د جمعې په ورځ په پېښور، بنو، ژوب او کوئټه کې په یو نیم ځای کې وریځې خوري وي او په پېښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 45 او کم نه کم 50، بنو کې 14 او 6، ژوب کې 45 او منفی 3، او کوئټه کې به زیات نه زیات 14 او کم نه کم منفی 4 ډیګري سینټي ګریډ وي.
خبرونه مولا شاهین بنری واوریدل. د موسم او کرنسی حال درته سراج سهیر درکړ. پروانه غړی کې د جنونو رپورټونو تر څنګ دا مهم رپورټونه لرو. د افغانستان د سولې عالی شورا پلاوی وایي له پاکستاني چارواکو سره د لیدو پر مهال د هېواد د سولې په اړه نوې ژمنې ترلاسه کړي. د پخواني فاټا په خیبر پښتونخوا ګډول کې د خندونو لرې کولو لپاره د جوړې کاري ډلې یا ټاسک فورس مشر وایي په دې برخه کې 80% کار مکمل شوی، خو مخالفه ګوندونه له دې خبرې سره څومره اتفاق لري.
که تاسو رابطه وکړئ، هغه خلک اوس نه د یوې غاړې پاتې دي او نه د بلې غاړې پاتې دي. دوی کار خو به ضرور کوي، خو په هغه کار کې ډېره زیاته سستي ده.
د پاکستان واکمن ګوند تحریک انصاف وایي د پوځي عدالتونو مودې غزور لپاره به د حزب اختلاف له ګوندونو سره رابطې کوي، خو د مسلم لیگ نواز ډلې د قومي اسمبلی غړي عباد الله د مودې غزولو مخالف دي او د پوځي عدالتونو موثروالی تر سوال لاندې راولي.
په سوات کې کوم ټیررسټ چې په پزر ګونو خلکو څو خلک پانسي شو، چاته سزا ملو شو، چا چې لیډینګ رول پای کې څو خلک پانسي.
په خبرونه کې د عوامي نیشنل پارټي مشر اسفندیار ولی خان سره ځانګړې مرکه هم دراوروي چې پکې د پښتون تحفظ مومنت پاړه ویلي.
پی ټی ایم سره مقاصد سره د زمونږ اختلاف نشته. د طریقې کار چې دی، طریقې واردات چې دی، سره خپل د پاټه خپل تحفظات دي.
یو شمېر نور رپورټونه لرو له مشالې سره اوسئ. اوسم د خبرونه د فایل رپورت: د افغانستان د سولې عالی شورا جکپوري پلاوی په اسلام آباد کې دی. دوی په اسلام آباد کې د پاکستان له چارواکو سره خبرې کړي او وایي چې نوې ژمنې ترلاسه کړي. د دې پلاوی مشر محمد عمر داوودزی په دې باور دی چې د افغانستان په مسله کې د پاکستان د پوج او ملکي حکومت دریز یو سوي دی. تفصیل د احمد چبر په رپورت کې.
په اسلام آباد کې د افغانستان د سولې د عالی شورا پلاوی د پاکستان نویو ژمنو ته هیله مند دی. د سولې د عالی شورا ویاند احسان طاهری له اسلام آباد په ټلیفون ازادي راډیو ته وویل چې ځینې ژمنې مو تر اوسه ترلاسه کړې دي.
حمایت کوي چې به زودی ما بتونیم آغاز مذاکرات صلح افغانستان
د دې ملاتړ وشو چې موږ ژر د افغانستان د سولې د خبرو د پیلېدو کارونه تنظیم کړو او څرنګه کولای شو چې د افغانستان او پاکستان جاید عالمان ګډه غونډه جوړ کړي چې په خوا پاکستان د دې غونډې په ترسره کېدو کې د همکارۍ ژمنه کړې وه او په دې برخو کې چې کومې ژمنې له موږ سره وکړې موږ پر دې ټینګار وکړ چې عملي ګامونه دې واخیستل شي. ښاغلی طاهر زیاته کړه چې د پاکستان له بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي د پاکستان له جمعیت علمای اسلام ګوند مشر مولانا فضل الرحمن او د عوامي نېشنل ګوند له مشر اسفندیار ولی خان سره د لیدنو کتنو پر مهال موافقه وشوه چې پاکستان د افغانستان د سولې په برخه کې عملي ګامونه واخلي او د دواړو هیوادو د علماو غونډه په پاکستان کې ژر تر ژره جوړ شي. د سولې د عالی شورا د دارالانشا مشر محمد عمر داوودزی اسوسییټډ پریس اژانس ته پرون په ځانګړې مرکه کې وویل چې د پاکستان سردی اعظم سیاسي ګوندونه او پوځي ادارې سره ورته نظر لري او دې مشهله من کړی یو. مشر هیله من یو مش ټول هغه سمي نقش نشانی په اسلام آباد کې وینو د اوس لپاره مش د سولې په هڅو کې د دوی په همکاري کې هیڅ راز شک نه ویدو. د افغانستان د سولې د عالی شورا پلاوی به د پاکستان له څلور ورځني سفر وروسته کابل ته ستون شي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یوش.
د پاکستان مرکزی حکومت وايي په خیبر پښتونخوا د قبایلی لاکو اورګډولو کې د شته خندونو په لړ کې 80% کار مکمل شوی دی. د خبر د قبایلی سیمو لپاره د وفاقي حکومت د کاري ډلې غړي سېنیټر هدایت الله پر مشالېډو تکړي او زیاته کړي چې 80% کار لپاره پیسو تارتیا ده. خو صوبایي اسمبلی کې اپوزیشن ګوندونه دا ایداوی ناسمې بولی او دریز لري چې حکومت د اصلاحاتو بهیر عملي کولو کې سنجیده نه دی. تفصیل به له ګلایا سواورو.
د قبایلی سیمو لپاره د وفاقي حکومت د کاري ډلې غړي سېنیټر هدایت الله وای د قبایلی ضلعو په صوبي ورګړول لپاره یې 80% کار بشپړ کړی او یوازې 40% کار پاتې دي. د واکمن تحریک انصاف ګوند سېنیټر هدایت الله مشال لري تویل چې د قبایلی علاقې په خیبر پښتونخوا د ورګړول وروستو یوازې د عدلي او پولیسو نظام راوستل دي او د دې لپاره پیسو ته اړتیا ده.
20% چې کم پاتې دي نو ټولو نه اهم هم دغه دي چې البته زمونږ عدالتونه جوړول دي. په هغه عدالت کې چې کوم افسران لګيږي هغه د حکومت د طرف نه پروسیکیوشن افسران لګېدل دي. په هغه کې بیا پولیس نلته پولیس راوستل دي او پولیس کې برتیاني کول دي. دا پاتې دي او هغه د NFC اوارډ سره تړلې شوې دي. کوم چې 20% کار پاتې دي نو دا اهم ده.
سینیټر هدایت الله ویل وزیر اعظم عمران خان د قبایلی سیمو لپاره په قومي مالیاتي ایوارډ یعنی NFC کې له درې واړو صوبو د 3% برخې د ترلاسه کولو ضمانت ورکړې وو او په دې لړ کې سمري ولسمشر ته لیږل شوې ده چې ډېر ژر به د NFC غونډه راوبلل شي. وزیر اعظم عمران خان قبایلی ضلع په خیبر پښتونخوا کې د ورګډولو چارې ګړندې کولو لپاره د تیر کال په سپتمبر میاشت کې کاري ډله جوړه کړې وه. همدارس د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی هم په نومبر کې د قبایلی سیمو د اصلاحاتو په اړه کمیټه جوړه کړې ده. خو په خیبر پښتونخوا اسمبلی کې د عوامي نېشنل پارټي پارلماني مشر سردار حسین بابک د قبایلی سیمو کاري ډلې اېدا ویناسمې بولی او وای په قبایلی سیمو کې انتخاباتو لپاره حکومت داسې اعلانونه کوي.
دوی زماده خیال لري ځان صرف په میډیا باندې خلاصې ال تخلق ته ډېر جاتي انتظامی مالی عدالتي ډېر سنجې دي. که تاسو را وېته وکړي هغه خلک اوس نو دی یوې غاړې پاتې دي او نه بلې غاړې پاتې دي. دوی کار خو به ضرور کوي خو په هغه کار کې ډېره زیاته سستی ده او دا کار ډېر زر تر زره سر ته رسول پکار دي چې دوی دې عمل ته ډېر زیات غیر سنجیده دي او ډېر په غیر ذمهوارۍ سره د انضمام دا مرحله چې ده دوی لګیا دي او په هغې کې ډېر په سست روای سره کار کوي.
خو د قبایلی چارو پوه ډاکټر اشرف علي وای وزیر اعظم عمران خان د قبایلی علاقو انضمام په اړه ډېر سنجیده دي او په دې رستو کې ډېر غونډې هم کړې دي.
کیږي داغه د امپلیمنټیشن لپاره موږ سره یو پروګرام نشته دی. یو پروګرام ځکه نشته دی ما مخکې تاسو ذکر کړی و چې پیسې یو بنیادی خبره دي. پیسې موږ سره نشته دی. هغه پیسو لپاره دی یو فیصله دا کړی و چې موږ سر تر ځره چې دی هغه د NFC په حواله باندې یو میټینګ راغواړو چې په هغه کې موږ د سګو نه دا وعده واخلو چې هغه به په پوره ډول باندې خپل پیسې پرمختیاي کارونه چې دی هغه به په مخ کې باندې بوزي. نو دا څه وړه منصوبه نه ده. یو پوره فاټا جوړول او داغه لپاره د پیسو بندوبست نشته.
د تیر 2013 کال د مې په آخري ونې کې قبایلی سیمه په خیبر پښتونخوا کې شاملې دوه وروسته د صوبي وزیر اعلی محمود خان په لومړي وار د جنوري پر 3 د باجوړ قبایلی ضلع دوره کړې وه او له مشرانو سره د لیدو پر مهال ویلي وو چې د قبایلو روایتو ته په پام هلته د پاکستان قوانین ور وغځوي.
د ګلاز رپورت مو اوریدي. د خیبر پښتونخوا حکومت وايي په نوښار کې د رشکي اقتصادي او سنتي زون به د فروری میاشت کې پرانستل شي. د خبرو په سنتي چارو کې د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی سلاکار عبدالکریم خان بیگ مشال لیډو ته وکړه چې د پونه رشکي اقتصادي زون سره به روزګار موقع ترلاسه شي. خو صنعتکاران وايي په موجوده حالاتو کې څوک سرمایه‌کاری ته تیار نه دي او دا تر ټولو لوی چیلنج دی. یو ځل بیا به د ګلاز رپورت وره.
په صنعتي چارو کې د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی سلاکار او د صوبایي اسمبلی غړی عبدالکریم خان وای حکومت به د روان کال د فروری په پیل کې په نوخار کې د رشکۍ اقتصادي او صنعتي زون پرانیزي. نو موړی مشال لټویل د رشکۍ اقتصادي او صنعتي زون په اړه چینایي کمپنی سی آر بی سی سره رعایتي معاهده پاتې ده او دا به په راتلونکو لس ورځو کې لاسلیک شي.
بس کنسیشن اګریمنت پورې دا خو زموږ دا خیال چې دا کنسیشن اګریمنت په دسمبر په راتلو شي او وایلو کې شي او چې هغه کراچۍ کې بلاست او شو دا غي د وژنا چاینیز ویزې نه ورکو اغه ټیم لیټ شو ټیم چې اوس راغونو هغه تقریبا موږ 15 ډیز ډیلی را نو موږ اسه ایکسپیکټ کوو دا چې کومه د دسمبر کې د سړی جنوري کې دا غوښی دی سره اګریمنت وشي 10 ټو 15 جنوري پورې نو بس بیا ان شاء الله دا فروری په وایلو کې به خیری د ګراوند بریک ان شاء الله.
خو دا خبر پښتونخوا د سوداګری خونی په خوانی مشر زای چنواري وای د صوبې په رسالپور غدون او ډیر اسماعیل خان کې صنعتي زون موجود دی او دا یو بل زون جوړیږي چې پکې پلاټونه چار دیواری او دفترونه به پکې وي. خو تر ټولو لوی پښتنه د سرمایه کاری ده.
په دې کې سرمایه گذاري وکیږي کنه وکیږي دا یو ډېر لوی سوال دی ځکه چې په موجوده حالاتو کې زموږ په دې صوبه کې څوک سرمایه گذاري ته تیار نه دي. زموږ خپل خلک چې دي چې زه پیژنم هغه لاړو هغه فیصله باد سپیشل اکنامک زونز کې پلاټونه واخسته څوک لګیا دي لاهور سندر انډستریال اسټیټ کې دی یا شیخوپور کې به یو سپیشل اکنامک زون جوړي هلته خلک روان دي. نو چې کله زموږ خپل لوکل انویسټر دلته انویسټمنت کولو ته تیار نه دی نو زه خو نه ګڼم چې په پنجاب لاهور نه به څوک راځي یا یو چاینیز انویسټر به راځي. نو په دې حواله سره زما دا تحفظات په دې دادي چې په دې لپاره حکومت سره څه پلان نشته چې دا انډستریال زون خو به جوړ شي خو دې کې به آیا خلک پر کارخانه لګي کنه به لګي سرمایه گذاري به کیږي کنه به کیږي.
ځکه چې نوري زیاتوي چې په موجوده حالاتو کې په صوبه کې کارخانه جوړول ګټه نه کوي خو حکومت لا پکار ده چې په دې نوي صنعتي زون کې مراد ورکړي. خو په صنعتي چارو کې د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی سلاکار عبدالکریم خان زیاتوي چې د رشکۍ صنعتي زون د نوخار مردان او صوابۍ په مرکز کې جوړیږي او د دغه سیمو خلکو ته به روزګار مواقع ترلاسه شي او د دې ترڅنګ سرمایه‌کارانو ته به خصوصي رعایت ورکول کیږي.
دا مشال ریډیو دا.
د پاکستان حکومت پلان لري چې د فوجي عدالتونو موده د راتلونکو دوه کلونو لپاره وغځوي. خو پاکستان کې مهم مخالفه ګوندونه د فوجي عدالتونو موده غځول نه غواړي. پاکستان تحریک انصاف د جنوري 14 د کامې اسمبلی په غونډه کې د دوی د ایجنډې د سر موضوع ده او باندې بحث وکوي. د فوجي عدالتونو غځېدو ممکنه بل د منظورېدو لپاره به د پارلمان په دریو برخو کې د دوو برخو منظوري پکار وي. دا چې مخالفه ګوندونه په دې اړه څه وایي ملیحه مرزاده رپورټ جوړ کړی.
د پاکستان تحریک انصاف حکومت غواړي د پوځي عدالتونو غځولو په معامله له مخالفو ګوندونو سره خبرې اترې وکړي. د پاکستان په قومي اسمبلی کې د پاکستان تحریک انصاف غړي ډاکټر حیدر علي وای د دې لپاره د مخالفو ګوندونو په تیره د پاکستان پیپلز ګوند او مسلم لیگ نون رسته پکار ده ځکه چې دا غوي بغیر د دغو عدالتونو موده نشي غځېدي.
او بالکل دا زمونږ په ایجنډا باندې روان سټینګ کې مونږ سپورټ کوو چې ایکستنشن ملاو شي چې اوورال شي هغه ته وخت ملاو شي نو اپوزیشنز او په دې باندې خبره کوي ځکه چې هغه د پاور فور میجورټی په کار ده.
دا ته عدالتونو د کار موده د روان کال د جنوري په شپږمه سرته ورسیده. د پاکستان تحریک انصاف حکومت د نورو دوو کالو لپاره د پوځي عدالتونو موده غځول غواړي. خو د پاکستان مسلم لیگ نون ګوند له سوات نه منتخب د قومي اسمبلی غړي ډاکټر عباد الله وای د پوځي عدالتونو د مودې غځېدو په حق کې نه دي.
د پارټۍ سٹار د لانسم مودې زموږ سیشن نه یو ورځ مخکې زموږ پارلماني پارټۍ میټینګ دی پای کې پارلماني پارټۍ میټینګ یې ګوډ ډیسایډ کی دا ما پښ تلې نبا ذاتی سوچ دې نظر دی اگینست زه زکه مخالف هم چې د چا کم کار دې په کار به ملک خلک خپل خپل کار کې عمل کوله سم نو خپل هیڅ فائدہ نه په سوات کې کم ٹیررسٹ یو پر پزر گنو خلقو تو خلق پانسی شو چاہتا سزا میں لاؤ شو کم دا کو ہیٹ شو چاچی لیڈنگ رول شو پائے کی تو خلق پانسی شو انسانی حقوقم خلاف ورزی دا ہر سڑی تر حق حاصل لے جاگا پا پر ٹرائل کی گیا.
دا پاکستان پیپلز گن مشر سیاستوال کمر زمان کائی روائی گن بے نور دا دغو عدالتونو دا غزیدو اجازہ ورنکڑی.
جب یہ فوجی عدالتوں کا بل آیا تھا اس وقت بھی ہم
قانون کوم وخت چې د فوزی عدالتونو غزیدو بل مخ ته راغلو نو هغه وخت هم مونږ د قانون د یو داسې نظام په حق کې نو خو هغه وخت مو د مجبورۍ لکبل دغه قانون منزور کړ ځکه چې بل لار مو نه لرله دا فیصله شوی و چې د خپل عادي عدلی نظام به مضبوطه او سو د داسې قسمه قوانینو راته ضرورت نه وي بیا دغه عدالتونو وغزیدل تر سو چې زه خبر یم تر اوسه حکومت په اسمبلی کې دغه بل نه دی وړاندې کړی که داسې څه بل مخ ته راځي نو مونږ د ګوند د عمومي دریض دی چې داسې قانون د منځوریدو اجازه به نه ورکو مونږ یې حوصله افزای نه کوو که حکومت په دې اړه مونږ سره کومي رسمي رابطې وکړي نو د ګوند دریض به مونږ تر سلا روستو له رسنۍ سره شریکو
اسمه اگر ګورنمنت نے کچھ ثابت کیا تو پھر اکارڈنگلی ہماری پارٹی پوزیشن ڈسکس کر کے وی ول شیئر اٹ
د 2014 کال د دسمبر پښ پاړه سم د پیښور په امی پبلک سکول د وسوالو تر حملې وروسته د 2015 کال په جنوري کې د آئینی ترمیم لاله په ټول ملک کې د دوو کلونو لپاره نه پوزي عدالتونه جوړ کړل شو چې د 2015 کال د جنوري په 2 منی ټایم مودا پاتو رسیدا خو بیا په پاکستان کې د پوزي عدالتونو مودا د دوه نورو کلونو لپاره پر غزولو د پارلیمان ډیره سیاسي ګوندونه متفق شو
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمه او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې
د پاکستان انتخاباتي کمیشن لخوا د خبر پښتونخوا په اسمبلی کې په دې صوبې کې د ورګډو سو قبایلی سیمو ته د څوکیانو د شمیر پاړه له هم لاندې روانه ده په دې اړه د ورګزو سیدونکو یو اتحاد جوړ کړی چې هغه به خپل اندیشنې له لوړپوړو چارواکو سره شریکوي د دې سیمې خلک وایي چې دوی ته په اسمبلی کې یو چوکۍ مختص کړل سوې ده خو د زیاتې آبادی له وجې د دوو څوکیو حق لري د ورګزو د اتحاد لیدنې پیل کړي چې تفصیلي له سراج صحیح راوړو
اسلام آباد کې د اورګزون د ګامبي اسمبلی غړي جواد حسین او د سېنټر اورنګزیب خان اورګزی سره له ملاقات وروسته د اورګزون راغلي د جرګي یو غړي محمد نواز د شروع په ماسوتن نا وخت مشال ریډیو ته ویل چې دوی ته په اورګزو کې شوی سرشمیرنه باندې اندېښنې دي ځکه چې کله د دوی سرشمیرنه کېدان او هغه وخت یو شمیر خلک له خپل سیمو به کورو نو دوی غوښتنه کوي چې د دې ځای د سرشمیرنې سره سره دوی ته یو بل د صوبایي اسمبلی چوکۍ دی ورکړي نو موري زیاته کړه
دا اورګزی ګرند کې جهاد
مشال ریډیو چې د دوی د دې غوښتنو په اړه د سېنټر اورنګزیب خان اورنګزین او پختل نو هغه وی چې دوی یو کمیټي جوړ کړی چې له حکومت او الیکشن کمیشن سره به خبرې کوي مشال ریډیو چې د خیبر پختونخوا د الیکشن کمیشن د ویان سویل احمد نه په دې اړه وپوښتل نو دا غو ویناوه پدی مقدس جرګې د غړي او وینا و چې د ټوله اورګزی اولس پدی غوښتنه یو خوله دی او دوی وای کدا غوښتنه و نه منل شوې نو د احتجاج سره سره بعد وی له راتلونکو صوبې ټول ټاکنو بایکاټ کوي بل په لو الیکشن کمیشن د قبایلی ضلعو لپاره شپږ صوبې چوکۍ اعلان کړي او لدی سربیره سلور چوکۍ د خزینو یو د اقلیتونو لپاره به لکړې شوی د دې ترڅنګ د الیکشن کمیشن په وینا چې دوی د قبایلی ضلعو لپاره د صوبې ټول ټاکنو تیاری شروع کړي او دروان کال د جون پورې به صوبې ټول ټاکنې تر سره شي سراج ظهیر مشال ریډیو اسلام آباد
د مشال ریډیو هر اورس د سهار لنه هو د مخام تر شپږو بجو پر دغه سپو اوریدای شي منځنۍ صفه شپږ سو یو ویش کیلو هرتز لنډې صفې 2011 15,000 13,500 18,000 کیلو هرتز
او سم دا اومنیشل پارټی له مشر اسفندیار ولی خان سره ځانګړی مرکه دروو. دا اومنیشل ګوند مشر ویلی چې د خپل ګوند دوه مشرانو فراسیا پټک او بشرا ګوهری له ګوند استلی نه دي، بلکې واځي د هغو کړي تو پر څنډول دي. اسفندیار خان د جنوري اتمې پر مخسن له مشر لیدو سره خبر کول دا لازمي ده چې غړي ولاړ سي نو ګوند ته توان رسي شي. نوموړي د پښتون تحفظ ورزنګ پاړم خبرې کړې دي. سره له مومندو سره مرکه کړې او په سر کې ځخه پښتدي دي چې آیا د افراسیا پټک او بشرا ګوهر له ګونده د چند د غړیتوب ځنډولو څه تاوان رسولې دي او کنه؟ دا غو جواب وو
نقصان خو سوال نه پیدا کیږي چې زه دا وایم چې پټه ته نقصان نه رسي، خو بنیادی طور یو فیصله به هر انسان کوي چې زه ته یو پټه ورکړم نو زه به دا پټه تابع یم که پټه به زما تابع یم. د پی ټی ایم په مسله باندې پټه ډېر کلیئر کټ سټینډ ورکړو، هغه خو موږ ایستنو خو صرف دغه کنوینینګ کمیټه صدرو د این وای او هغه میادي پوره شو، هغې نه پس په خامخا بدلېدو دا وړ خوا کې تېره شو. خټک صاحب او بشرا بیبي ادبی باندې دغه وه چې بیسیکلي دی هغه فیصله د پټه مرکزی کونسل چې کومه کړې وه هغه فیصله یې نه منله. نو نه منله چې دي نو هم زه یو خبره بالکل دغه کوم، د تردید امکان به پکې نه چې موږ هغوی اوښکې نه دي، موږ هغوی سسپینډ کړي دي. نو سسپینډ کېدو کې او په اوښکو کې ډېر لوی فرق دی، نه هغې دې وخت کې سسپینډډ دي، ځکه چې د پټه د آئین مطابق په چې کله مجلس عاملې راشي نو مجلس عاملې ته به دا مسئله ځي. د دې دواړو ده مجلس عاملې به مرکزي مجلس عاملې به فیصله کوي چې څه کېږي او څه نه کېږي.
د پی ټی ایم کومې غوښتنې دي چې قبایلي سیمې له ماینونو پاکولو او همدغه راز لادرک پښتانه مندل او د پښتنو پر ځمکه د بدمنۍ تر شا د لاملونو معلومولو لپاره د ریښتیا او جوړجاړي کمیشن جوړول، نو که د پی ټی ایم دغه غوښتنې جایز دي نو تاسو بیا د هغو مخالفت ولې کوئ؟
ګوره شل جانې چې تا کوم غوښتنې وي دا خو موږ د باچا خلما باندې وختونه لګیا یو کوی او دونه شدت سره چې موږ کړی دا نه شدت سره څوک نه کوي. پی ټی ایم سره مقاصد سره د زمونږ اختلاف نشته، د طریقې کار چې دی، طریقې واردات چې دی، دې سره خپل د پټه خپل تحفظات دي، ځکه چې موږ خو د ادمي تشدد ولا خلک یو، موږ د تشدد کولو سوچ هم نشو کولی. یو دویمه دا ده چې اوس خو ټیک ده، په ډېرو خلکو به زما دا یوه خبره اوسنۍ چې زه را اوسې کوم دا به لږه بدلېږي، خو ځینې وخت کې حقیقت تلخي منی به. تېر شوې انتخاباتو شو د جولای، محمود خان د سکرین نه اوټ کړی شو، آفتاب خان اوټ کړی شو، زه اوټ کړی شو، دې درېو نمایندګي کولې د پښتون قوم پرسته. چې دا درې واړه اوټ کړی شو، بیا د وزیرستان غونډه ځای کې چې هغې کې فوج په خپله ناست دی، هلته کې بیا پی ټی ایم دوه سیټه څنګه ګټي؟ زه خو دلې نمونه هم در کولی شم، خو نوم اخیستل هسې ذاتیات ته کوزیدل دي. د هغې ډلو کوم چې راغلي دي پیښور ته او چا میټینګس کړي دي پیښور کې، او پیښور کې ورته بیا پرېښتو ویلي چې بس نور نه، دا دوه کسانو درو مونږ یې سیمه واریو دي به درته مونږ کړو. مطلب دا دی چې پی ټی ایم اوس په داسې حیثیت هغې لوبول غواړي چې ګنی پی ټی ایم واحد پښتون قومي تحریک نمائنده دی، سیاست دی کوي به آفتاب خان هم پښتون قوم سیاست کوي، قوم پرست محمود خان هم کوي، زیم کو پی ټی ایم هم کوي، هغه باندې زموږ هغې سره هیڅ غني شته.
د پښتون ژغورنې غورځنګ غوښتنې تاسې وایي چې جایز دي، نو دغه غوښتنې تاسو او نورو پښتنو مشرانو په دومره شدت سره ولې نه راپورته کولې لکه څنګه چې پی ټی ایم راپورته کړي؟
لومبه خو د فاټا په مسله ای پی سی مونږ راغوښته وه، هغه ای پی سی له کار شروع کړ، دغه اثر یې وکړ چې قبایلي سیمه ختمه کړې شوه. د نقیب الله مسعود د قتل خلاف چې کوم احتجاج و، که ستا خیال نو په هغې کې ټول محمود خان هم تلو جلسوله ورله، آفتاب خان هم تلو، زه هم تلو، چې بیا خلک په دې پوه شو چېرته دا قوت خو بیا دا خو نورو مضبوطیږي او دوی خو را یو ځای کېږي. نو بیا پکې دا کانتروورسي شروع شو، مینس کې پکې دا تجاوزات راغلل چې نن نه آفتاب خان ورسره شته مطالبې په خپل ځای، طالبې خو زمونږ همهمقه مطالبې دي چې کومې هغه دي. خو پښتون قومي تحریک یو کېدو کې بیا لوی خنډ چې دی نو هغه بیا دقه جوړ شو چې دا د پی ټی ایم وجود مینس ته راوړی شو.
دا د عوامي نیشنل پارټي مشر اسفندیار ولی خان سره مشال لیډو سره ځانګړي مرکه کوله. په دوه منیمای کې هم درته یو شمېر رپورټونه لرو، خو د لسمه بجې سوي دي. شاهین بنیرای بعد خبرونه لنډې وړاندې کړي.
د
د سولې د عالی شورا پلاوی ویلي پاکستانی چارواکو ورسره په ملاقاتونو کې د افغان سولې په اړه نوې ژمنې کړې دي. دغه پلاوی د افغان ولسمشر د استازي محمد عمر داودزی په مشرۍ د سولې د خبرو پر مخ وړلو لپاره د پاکستان په څلور ورځني سفر دی. ټاکل شوی دا چې د افغان سولې لپاره د امریکا د بارنو چارو ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد نن د هند په دوه ورځني سفر لاړ شي. د امریکا د بارنو چارو وزارت ویلي چې هغه خلیلزاد به د هند سربیره چین، افغانستان او پاکستان ته هم سفرونه کوي. حکومت ویلي په خیبر پختونخوا د قبایلي سیمو د ورګډولو د کار پوره کولو لپاره مالی پنګو ته اړتیا لري. دا خبره د وفاقي حکومت د ټاسک فورس غړي سینیټر هدایت الله بیگا مشال ریډیو ته کړې ده. دا اورګزو یوې جرګې په سیمه کې سرشمیرنه ناسمه بللې او په صوبایي اسمبلی کې د دوو چوکو غوښتنه کړې ده. دوی پرون په دې اړه په اسلام آباد کې د پارلمان د ځینو استازو سره کتلي دي او په سیمه کې د بیا سرشمیرنې غوښتنه کړې. چارواکي وایي د افغانستان په دوو ولایتونو کې د طالبانو په برید کې 15 پولیسان وژل شوي او نور 19 زخمیان شوي دي. بی پولی خبریالانو په فرا کې د طالبانو له لوري د افغان خبریال جاوید نوري وژل غندلی دي. جاوید نوري چې د فرا د نشاط ریډیو خبریالو د شنبه په ورځ له 150 تنو مسافرو سره سفر کاوه چې طالبانو د دوی بس ودراوه او د پړزو وشت. ایران د رسنیو غره پورنه تایید کړي چې د امریکا د سمندري ځواکونو یو پخوانی سرتیری د دوی په ولخه کې دی او روسیا او جرمني په شام کې د امن پر ځای کولو لپاره په شریکه کار کولو ته رضا شوي دي. پرون د جرمني چانسلر انجلا مرکل او روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین په دغه اړه د ټلیفون د لارې خبرې کړې.
دا خبرونه لنډیزم له شاهین بنیری واوریدل او سم د پاکستان مطبوعاتو ته کتنه کوو. د مطبوعاتو ته کتنه سراج سهیر کړی ده.
نن ایکسپریس روس پانه خپل ادریه کې وای د پاکستان حکومت په 15 کلنه ترګیاتی منصوبه باندې د عمل درآمد لپاره حل ځلې کوي. خو د دې لپاره دا ضروری ده چې د تیر 15 کلنې ترګیاتی منصوبه هم جاج واغستې شي چې باغې څومره فیصده کامیابی ترلاسه شوي. ادریه وړاندې وای د حقیقت ته چې د پاکستان اقتصاد له سمودې راسي په دې چکر کې دي چې څو وخت هم بروخي جي او بیا یو دم لاندې را پریوزي او یو بے باوري صورتحال را پیدا شي. ادریه زیاتوي د دې صورتحال قابو کېدو لپاره به په میکرو یا په غټه کچه په اقتصاد توجه ورکول وي. دا ځکه چې یو خو د ډالر په نرخ کې زیاتوالی راغلی او بل خو برآمدات هم کم شوي. نو که په دې معامله قابو ونه موندل شو نو اقتصادي حالات به نور هم خراب شي. ادریه اخر کې وایي که وکتل شي نو د پاکستان د اقتصاد د پرمختګ په لار کې تر ټولو لوی خنډ بهرنی قرضه ده او چې له دې قرضې پاکستان خلاص شي نو هله به اقتصاد پرمختګ وکړي. باید چې حکومت دې لړ کې اقدامات پیل کړي. جنگ ورسپانې خپل ادریه په دې ژمي کې د بجلی او گیس په لوډ شیډنګ لیکلی او وایي که څه هم هر ځل حکومت دا دعوه کوي چې د توانۍ په بحران به قابو ومومي خو بیا د هغې باوجود په ګرمۍ کې د بجلی او په ژمي کې د گیس لوډ شیډنګ کیږي. خو دا ځل د گیس داسې لوډ شیډنګ شروع شوی چې له وجې یې د کراچۍ او پنجاب د صنعتونو سره سره ترانسپورټرانو ته هم مسلې ورپېښې شوې. اداریا اخر کې وایي ویل کیږي چې د گیس د نظام د 12 نه د 14 فیصد پورې غلا کیږي او دارنګ د گیس څانګې ته د کال په سر نقصان 500 ارب روپو ته رسېږي. نو یقینا چې دا د اندېښنې خبره ده او باید چې په دې قابو وموندل شي ځکه چې د وړاندې نه د پاکستان اقتصاد له ستونزو سره مخ دی. نوې وخت ورسپنه خپل ادارې کې وایي افغان طالبانو په ایجنډا د اتفاق نه کېدلو له وجې په قطر کې د امریکایي چارواکو سره د مذاکراتو دویم پړاو منسوخ کړي. بل پلو د افغان صدر استازي عمر داوودزی په اسلام آباد کې د خارجه وزیر شاه محمود قریشي سره ملاقات کړي چې پکې ورته ویلي چې پاکستان به تل د افغانستان د امن لپاره خپل کردار ادا کوي. ادارې د پاکستان په معاملې درې وانو ډلو کابل، افغان طالبانو او امریکا ته دا معلومه شوه چې دا جنگ اوس په زور نه غټلې کیږي او د افغان استاذي دا خبره د دې تایید کوي چې په اسلام آباد کې ویلي وخت راغلی چې مسلې د خبرو اترو په ذریعہ هواري کړي شي. ادریا اخر کې وایي باید چې اوس درې وانو ډلې د په ذهن کې کینوي چې د افغانستان د امن په خاطر به په نیک نیتۍ سره مذاکرات کوي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د روغتیا نړیوال ادارې WHO په پاکستان او افغانستان کې د پولیو وایرس ضد د پای د څلور ورځنی کمپاین او د واشنگتن پوسټ له افغانستان د امریکایي ځواکونو د راستلو په اړه د ولسمشر ټرمپ ته انتظامی د پلانونو په اړه ریپورتونه خبره کړي. شاین بونری د دوړو لیکنو مهم ټکي وړاندې کوي.
د روغتیا د نړیوالې ادارې WHO مشر ډاکټر ټیډروس ادانوم ویلي ادارې په افغانستان او پاکستان کې د پولیو د وایرس نوغې وستو ته ژمنه ده. نوموړی سیمې ته په داسې وخت په سفر دی چې په افغانستان او پاکستان کې د پولیو پر ضد د پای څلور ورځنۍ کمپاین ترسره کیږي. د WHO مشر پر دغه مهال د پاکستان او افغانستان د لوړپوړو حکومتي چارواکو سره لیدلي او په پاکستان کې د ولسمشر عارف الوی سره په شریکه د نرسانو او خزینه روغتیایي کارکونکو د یوې غونډې پرانسته هم کړې ده. په پاکستان کې د نرسانو او خزینه روغتیایي کارکونکو شمیره ډیره لږه ده او تر کال 2030 پورې ټولو ماشومانو ته د روغتیا د اسانتیا او رسولو لپاره 1,00,000 او 40,000 نرسانو ته ضرورت لري. د پولیو وایرس د مخنیوي لپاره مهمه ده چې په لویه کچه ماشومانو ته د وایرس ضد ساسکي ورکړل شي، خو له بده مرغه په ډیرو سیمو کې د روغتیا د ډانچې د کمزورۍ، لریوالي، بیکوري، جګړې او بدامنۍ له کبله ماشومانو ته دغه ساسکي نه ورکول کیږي. WHO ویلي که چېرې دغه ماشومانو ته د پولیو ضد ساسکي ورنه کړل شي نو دا رنځ بیا سر راوچتولی شي او پر روانو لسو کلونو کې په ټوله نړۍ کې کیدی شي 2,00,000 نور ماشومان وځپي. بلخوا واشنگټن پوسټ ورځپاڼې په یو راپور کې د سپینې ماڼۍ د دوو لوړپوړو چارواکو له خولې لیکلي چې ولسمشر ټرمپ اوس هم له افغانستانه د ځواکونو راویستل غواړي، خو ولې دا مهال کیدی شي له 2,000 ډیر کم ځواکونه راویستل شي. پوځي سلاکارانو ولسمشر په دې قانع کړی چې د ځواکونو راویستل باید سمدستي نه وي او دا کار ډیر په سړه سینه ترسره شي. چارواکو دا خبرداري هم ورکړې چې په دغه اړه لا څه حتمي پریکړه نه ده شوې او ولسمشر کله هم د ټولو ځواکونو د راویستلو حکم ورکولی شي. دا په داسې حال کې دا چې سمو د وړاندې ولسمشر ټرمپ له شامه د ځواکونو د راویستلو وویل، د دغه سره یې له افغانستانه د ځواکونو د راویستلو لپاره د پلانونو رامنځته کولو خبره هم کړې وه. له دې وروسته د دفاع وزیر جیمز میټیس خپله دنده پریښوده او د دغې وجه یې د ولسمشر سره د نظر اختلاف وښود.
له 1,000,000 نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
او سم د شام پاړه ریپورت. د شام حکومت غواړي د دې هیواد په شمال ختیځ کې له کوردانو سره روغ جوړ وکړي چې امریکا یې ملاتړ کوي. د دې دوه مخالفو لورو ترمنځ د روس په منځګړیتوب وروسته تر هغه تماسونه پیل شوي چې د امریکا ولسمشر وویل چې له دې سیمې به خپل فوجان باسي. تفصیل د احمد شیبر په ریپورت کې.
سوریه له کوردانو سره د روغې جوړې خبرو ته هیله منه ده. د سوریه د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال وزیر فیصل مقداد د چهارشنبه په ورځ په دمشق کې خبريالانو ته وویل
تكثفت اللقاءات والحوارات مع والتفاعل
لا کوردانو سره تماسونه او فعال بحثونه دغه غوښونو په ارتباط چې د سوری په شمال کې زموږ ارزي تمامیت ته متوجه دي او ورسره مخامخ یو زیات شوې دي. د کوردانو وسلوال د سوری په شمال ختیځ کې پراخې سیمې لاندې کړې دي او له دوی سره ورسره تر دې د مشق اړیکې ټینګ کړل چې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ټرمپ تیر میاشتو ویل چې خپل ټول 2,000 سرتیري بل دې سیمو وباسي، خو واشنگتن هڅه کوي چې د دوی د پوځیانو له وتلو وروسته ترکی ځواکونه پر کوردانو حمله ونه کړي. د سیشن بی پورس د امریکا د متحده ایالاتونو د ملي امنیت سلاکار جان بولټن ترکیه ته ولاړ ترڅو انقره قانع کړي چې له سوریې څخه د امریکایي سرتیرو تر وتلو وروسته د سوریې په شمال ختیځ کې پر کوردانو بریدونه ونه کړي، خو ترکیه د امریکا د غوښتنه رد کړه. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان وویل چې کوردی وسلوالو ته د داعش د وسلوالو په سترګه ګوري. د انقره چارواکي ادعا کوي چې د سوریه کوردان چې واشنگتن حمایت کوي د ترکیه له بیلتون غوښتونکو کوردانو سره نږدې اړیکې لري. د مشق له کوردانو سره دا ژمنه کړې ده که چیرته امریکایي عسكر ووزي د دوی د ساتنې لپاره به د ترکیه د پولو پوجدو خپل پوجان ځای پر ځای کړي. د کوردانو یو مشر تیره اونۍ رویټرز اژانست ویلی وو چې دوی پر یو داسې پلان کار کوي چې له مخې له دمشق سره روغه جوړه وکړي.
د احمد چبر رپورٹ مو وردی په داسې حال کې چې لشام ځخه یو شمېر امریکایي ځواکونه د وټولو تیارې کې هلته کې دوباره نوې بندي جنگیالي مسلې پښتنې راپورته کړې په شام کې د بوراني حالات لوجي دا وسوالات عدالتونو ته نسازي لري د خپل هیواد دونو یا په بیرته قبول کې دلچسپ نشي دا کسان ځینې د اروپایي هیوادونو او ځینې د امریکایي مسلمان وګړي دي چې د شډل سره یو ځای شوی اسوسییټډ پریس خبري اژانس په دې اړه لیکنه خبره کړې چې واټکی له بشیر کوا شاور
د امریکای ولسمشر ډونالد ټرمپ د دسمبر په 19 ل شام زخه د 2000 پوزیانو د وستلو اعلان ترڅنګ ویلو چې د غلطې دایښ وسلوال ډلې ته ماته ورکړه ده په همدې حال کې په سلګونو دایښ وسلوال د شامی پوز او امریکای په مشرۍ اتحادي ځواکونو سره په جیلونو کې دي اسوسییټډ پریس خبري اژانس لیکلي چې د امریکای لپاره اوس دای ولوي مسله ده چې د بهرنیو بندیانو سره څه وشي د ایجنس د یو لوړ پوړی امریکایي چارواکي لخلي لیکلي چې په داسې حال کې چې امریکا د خپل اتحادیانو سره له شامه د 2000 پوزیانو د وستلو وروسته حالت په اړه غږیږي د په لومړي توبونه کې دا چې د دغه بندیانو برخلیک معلوم شي امریکا په شام کې د شام د دفاع ځواکونه په نامه ډلې سره یو ځای د داعش خلاف جنگيږي د دغه ډل سره په دې بندیانو کې د منځنی ختیځ د زینو وګړو ترڅنګ د یورپی هیوادونو او امریکایي ځوانان هم شته دغه چارواکي اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته د نوم نه خبرولو په شرط ویلي چې د دې خلکو خوش کول به ځکه ورته د منلو وړ نه وي چې کېدې شي بیا د دایښ وسلوالي ډلې سره یو ځای شي د اژانس په خبره اروپایي هیوادونه د خپل دغه سخت دریځ وګړو بیرته اخیستو کې زړه نازړه دي دا کار دوی ته عدالتي چیلنجونه را مخته کوي چې دا ویره هم ورسره مل ده که پرې خودل شي نو وسلوال فعالیت کولای شي په امریکا کې هم حکومت هم دغه ستونزې په مخ کې دي د یادونه ده چې امریکا د افغانستان او عراق جګړې پر مهال نیولی القاعده او طالب جنگلی په ګوانتنامو زندان کې ساتلی وو په دوی کې ځینې خوشی شوي خو ځینې لا هم په دغه جیل کې شته دي د جنوري په شپږمه د شام دفاعي ځواکونو اعلان وکړ چې 15 نور دایښ وسلوالې نیولې دي په دوی کې دوی امریکایي مسلمانان دي له شام څخه د امریکایي ځواکونو وسلو یو بل ویره هلته د ترکیې پخې مضبوطولو هم ده اسوسییټډ پریس خبري اژانس لیکلي چې د امریکای تر وټلو وروسته به ترکی پوز د شام دفاعي ځواکونو خلاف کاروای نه زیاتی کی د ډلا کوردان جنگیلی دی چې ترکی په سیمه کې د ځان لپاره خطر بولی دا مسله ځکه د شام حالت نور پسې کړکی جنئی چې د اسوسییټډ پریس خبري اژانس په خبره د شام دفاعي ځواکونو ویلي ک ترکی پوزونه پر حمله وکي دوی په خپل قید کې وسو دایښ جنگیلی د ځان سره نشي ساتلی د جنوري په اتمه د امریکای ولسمشر د ملي امنیت سلاکار جان بولټن د ترکیه چارواکو سره په انقره کې د دې خبرې یقیني کول لپاره وکتل چې په شام کې بعد د غډلې ته خطر نه جوړیږي خو تر اوسه معلومه نه ده چې ترکیه چارواکو ورته دا ډاډ ورکړی او کنه
کغواړی په خوندې توګه د مشال لړیو خبرونه ته لاسرسي ولري له ویډیو آډیو لیکل را پورونو او تصویرونو خوند واخلي نو د مشال لاډیو موبایل اپ ډاونلوډ کړئ د خپل سمارټ فون اپ سٹور ته ورشي
د آر اف آر ال اپ پیدا او ډاونلوډ کړئ
هلته اخیری برخه تلاټ شي
پښتو انتخاب کړئ
بیا د پاکستان برخه وټاکئ
او مشال ویډیو ته ورشي
دلته د خپل فخی را پورونو ولولي ویډیو غانی وګوري او پروګرامونه واوري
د مشالې د خبر مرکزی څنګه په ریپورت کې راغلی چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ په دې لټه کې دی چې له مکسیکو سره د دیوال جوړولو لپاره په نوي بجټ کې 15.4 ډالر مختص کړي سی خو په کانګرس کې ډیموکرات ګوند مشران ورسره دغه نه مني ډیموکراتان چې د نوي کانګرس په اساس جرګه کې اکثریت لري دا تجویز ورکړي چې په مجموعي توګه د پولې په امنیت یو سل درې 1.3 ډالر مصرف کړي سی د مشالې د خبر مرکزی څنګه د ریپورت له اصرار له مومند او
امریکای ولسمشر ډونالد ټرمپ چې په خپل انتخاباتي کمپاین کې ژمنه کړې و چې له مکسیکو سره به پر پوله دیوال جوړوي نو موړي د هر هغه وفاقي بجټ له لاسلیک کولو انکار کړي چې دغه دیوال ته پکې پیسې نه ځانګړې کیږي حمله دی وجه د امریکا بجټ لزن سره مخ دی چې له وجه یې نن په شلم ورځ اهم حکومتي ادارې په جزوی توګه بند دي ټرمپ وایي دغه دیوال ضروری دی چې دارنګ له مکسیکو د غیر قانونه کډوالو د ورتګ او نشي توکو د ورولو مخه ونیول شي. یادوي چې ټرمپ په 2018 کال کې په خپل صدرتي کمپاین کې ژمنه کړې وه چې د دیوال جوړولو پیسې به مکسیکو ورکوي، خو اوس داسې نه وایي. ډیموکراټان او نور ناقدین پر دې عقیده دي چې هیواد یې دا قسمه دیوال ته اړتیا نه لري، خو ټرمپ او د ده ډله وایي چې پر جنوبي پوله ترهګر ورځي. بلخوا د کټو په نامه یوه څیړنیزه اداره وایي چې د 1915 کال نه تر د 2018 کال پورې یو ترهګر اهم د مکسیکو له لارې امریکا ته نه دی داخل شوی. همدارازه د جنوري په 3 د امریکا د استازو د جرګې مشرې نانسی پلوسی وویل موږ دیوال نه جوړوو. پلوسی دغه دیوال یو غیر اخلاقي کار وبالو. په مقاله کې راغلي چې د عین له مخې د فنډونو مختص کولو اختیار له کانګرس سره دی، خو ټرمپ ویلي دي چې د دیوال جوړولو په هدف د خپل واک زیاتولو لپاره بیړني صدارتي اختیارات کارولی شي. نوموړي د جنوري په 4 خبریالانو ته وویل که زه وغواړم نو دا کولی شم، موږ ملي بیړني حالت اعلانولی شو. د ټرمپ دغه څرګندونو اوس د بحث راپورته کړی چې آیا هغه دغه واک لري او کنه، خو ډیموکراټان وایي چې نه.
د مشال تر څنګ اوسه، د سحر لنه هو، د ماخام تر شپګو.
د افغانستان یو شمیر سیاستوالان غواړي چې په راتلونکي ولسمشریز ټاکنو کې د افغانستان د اساسي قانون په خلاف د ولسمشر لپاره درې مرستیالان ولري او اجرایي ریاست په صدارت عظما بدل کړي. د افغانستان په اساسي قانون کې د ولسمشر لپاره دومره مرستیالان په ګوته سوي دي. په ننګرهار کې د کندهارا ټولنیزې جرګې یو شمیر استازي ولسمشر لپاره درې مسالان او د صدارت څوکۍ د اساسي قانون نقص بولي. نور حال د جلال آباد څخه د مشالې خبريال په سمه تعبیر راکوي.
پر رسنیو کې د افغانستان د یو شمیر سیاستوالو بیانونه راغلي چې ولسمشر د درې مرستیالانو لري او اجرایي ریاست په صدارت واړول شي. دې بیانونو په ټولنیزو رسنیو کې سخت خبرګونونه رامنځته کړي دي. په همدې تړاو د چهارشنبې په ورځ په جلال آباد کې د کندهارا ټولنیزې جرګې یو شمیر استازي د ننګرهار ولایتي شورا انګړ ته ورغلل او د یو مطبوعاتي کنفرانس په ترڅ کې د دغو بیانونو په خلاف خپل غږ پورته کړ. د یادې جرګې یو تن فعال غړی اباسین بهیر په دې مطبوعاتي کنفرانس کې وویل
مشریز ټیکټ نه پرده پورته شوی دا واغی ویلی چې موږ بدرې مرسیالان ولرو، غیر متمرکز سیستم برامسه کو، والیان به نیمه انتخابي شکل ولري. د دې سره موږ کلک مخالفی دا د په قانون کې صراحت نه لري. دغه ټیکټ چې مردود دی دولس پوړاندې او هیڅ کله هم دغه ټیکټونو ته ولس رائے ورنکي.
ټولنیز فعال شریف الله نصری وویل ولست په اساسي قانون د پردې تر شا هیڅ ډول معاملې د منلو وړ نه دي.
اساسي قانون د ټول ولس ملي وثیقه ده. 4 او 5 ماده سي په دې حکم کوي چې هر افغان د انتخاب کولو حق لري. دغه ته په درناوي هر چانه د اساسي قانون پښتنه کو او د پردې تر شا معاملې ولسونو ته د منلو نه دي.
د ولایتي شورا استازي ډاکټر ناصر کامول وویل یوازې ریاستي نظام کولای شي چې د افغانستان د خلکو ستونزې حل کړي. د ده په خبره هر هغه څوک چې په اساسي قانون معامله کوي د ننګرهار خلک ورسره نه دي.
هر هغه سیاستوال چې هغه غواړي په افغانستان کې ځان ولسمشرۍ ته کاندید کړي نو د افغانستان اساسي قانون باید ده ته سره کرخوي چې یوازینی د افغانستان یووالی ساتلی شي هغه دغه ریاستي نظام دی چې د ننګرهار د خلکو د یو استازي په صفت باندې. زه په ټولو سیاسینو دغه کوم هر هغه څوک چې د افغانستان په اساسي قانون باندې معامله کوي د ننګرهار خلک هغوی سره نه دي.
دی وایي چې په سنی حکومت کی اجرائیه ریاست هم د اساسی قانون نقض ده. پکار ده چې پراتونکو ولسمشریزو ټاکنو کې دا هم لمنځه یوړل شي. د ذکر وړ ده چې د افغانستان د اساسی قانون په 15 ماده کې راغلی چې جمهور رئیس دوه لومړی او دویم مرستیال لري. د جمهوری ریاست کاندید د خپل مرستیالانو نمونه د خپل ځان د کاندیدولو سره یو ځای ملت ته اعلانوي. باز محمد عبید، مشال رادیو، جلال آباد.
دا مشال ریډیو دا
ځلې انتظامی شمالي وزیرستان ته دروانی مشر لومړی نیټه ځخه د پیشګی اجازهنامې انټری کولو شرط ختم کړی دی او هر پاکستانی وګړي چې شناخت کارت ولري کولای شي وزیرستان ته سفر وکړي. د سیمې باندې سپیسیفیک خلک وایي دوی لا د وزیرستان ته پتلو کې اساني جوړ شوی او دغه تل به د کاروبار موکي زیات شي. عمر دراز وزیر رپورت لري.
د سیمې یو تاجر عبدالله خان وای وړاندې دوی ته د بندوبستي سیمو خلک نشورات للی چې د غلطه تلو لپاره به یو ورځ وړاندې اجازت نامه یا انټری لازمه وا. چې اوس د دغه شرط ختمې دو سره خلکو ته پتلو راتلو کې اساني جوړه شوه.
دغه نه بعد کې کمه درستان ته خلک لو به د باقاعده یو ورځ مخ سه انټری کې دلا واغه انټری شوه ډېر مشکلات او خلک انټری وو کې وا کلا نو وو کې وس ان شاء الله انتظامیه په تاون تر د 1 جنوري نه د انټری ختم شوه د مشکلات ډېر حال شو د سره د درستان کاروبار یو څو ورته غاڼه غینا یې چې کمه د ډېر علي دلا کې چې پر ډې بنده خلک په دوه طریقه سره فلایر فلای شي
د بنو سیدون کې کریم خان وای دوی د انتظامیه د فیصله ستاینه کړي چې اوس په اسانه سره وزیرستان ته د ملک هر برخې نه خلک چې حل تارشته ولري ضرورتونه ولري او یا کاروبار کړي ورته پتلو راتلو کې اساني جوړه شو.
مخکې چې کوم وا مونږ ګورو بیا به چې کوم دی انټری پوینټ کوم هغه باندې سخت او مونږ به 24 غنټه مخکې مونږ انټری کوله اوس د پاک فوج او د پولیټیکل نظامي پتاون سره کوم دی اوس مونږ صرف شاهدګار غو مونږ په پارتنری سره کوم دی وزیرستان ته شو چې دا صرف دا اوس مونږ مشت دی او مونږ بار دی په دې باندې بدل خو تاثیر راځي او د دې اساس کوم دی کارګر شروع شو دی
دا عملیاتو پس شمالي وزیرستان ته تلو راتلو لپاره په لومړیو کې انتظامیه سره یو ورځ وړاندې اجازت نامه اخیستل لازم وو چې وروسته د خلکو واپس ای پس ځای خلکو لپاره دغه شرط ختم شو خو د ملک نورو سیمو خلکو تګ راتګ لپاره دغه اجازت نامه اخیستل لازم وو. د روانې میاشتې لومړۍ نیټې نه اوس هر پاکستانی وګړی چې شناختي کارډ ولري وزیرستان ته سفر کولی شي. انتظامیه چارواکي وایي دغه اقدام سره دوی غواړي چې د کاروبار مواقع زیاتې شي، خلک د غلطه سرمایه کاری وکړي او په اسانه سره تګ راتګ وکړي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال ریډیو ده.
ګوته یا ګوتمه هم د یشمیر نور سنگر توکو غوندی ارزښت لري او په پښتني ټولنه کې لښود سره سره سړی هم په ګوته کوي. سړی اکثره د سپینو زرو ګوتی کاروي چې بکی بیلابیل ډول غمی یا کاڼی وي. ورسره ګوتی د دوه کسانو ترمنځ د کوشتي یا واده په مراسمو کې هم تبادله او په ګوتو کې شي. بعض مطابق ګوتی پر کلتوري ارزښت رپورټ جوړ کړی دی.
ګوتا چې ځینې خلک ورته ګوتمۍ هم وایي داسې یو پښتني سنگارتو کې دی چې په خزینه او سربیره یې نارینه هم په ګوته کوي. هغه ګوتې چې نارینه یې د ځانونو لپاره خوښوي زیاتره یې له سپینو زرو څخه جوړې شوې وي او ډول ډول قیمتي غمي لکه پیروزه، یاقوت، زمرود، عقیق او الماس پکې ځای په ځای شوي وي. خو خزینه بیا د ځانونو لپاره د سرو زرو څخه جوړې شوې ګوتې خوښوي. د جلال آباد ښار یو تنظرګر چې د سپینو زرو یا چاندیو نه ګوتې جوړوي وایي چې خلک ورته د ګوتې د جوړېدو لپاره غمی راوړي او دی ورته د هغو له غوښتنو سره سمه ګوته جوړوي.
زما نوم پرویز دی او د ننګرهار ولایت اوسیدونکی یم او د زرګرۍ کوڅې کې مې دوکان دی او د سپین زرو کار کوم. موږ ته خلک غمی راوړي، هر رنګ داسې اوس الماس، فیروزه، یاقوت، زمرود، لاجبر، هر رنګ ګوتمې چې خلک اډر وکړي په ماغې ډیزاین کې ورته جوړو.
د پښتنو په اکثرو کلو کې داسې دود دی چې کوم هلک ته جنۍ کوژده شي نو یوازې د واده په شپه یو د بل د لیدو حق لري. خو اوس چې ځینو کلو خاري کلتور خپل کړي نو د کوژدې په مناسبت هلک او نجلۍ په یوه پالنګ کې نوي چې جنۍ هلک ته او هلک جنۍ ته ګوته چې چیله هم ورته وایي په ګوتو کوي. په همدې اړه د ننګرهار د سرورو د ولسوالۍ نوریه لودین راته وایي
ګوتمۍ چې زموږ خویندې وي کورونه هغې په هغو ورځو کې هغه کوي چې هغه د خوشحالۍ ورځې وي. همدارنګه هلکو جنۍ چې کومه کوژدنه کوي په هغه وخت کې بیا د چلی په نوم باندې سره یو ګوتمۍ د هغې جنۍ په لاس کې یو جنۍ هلک ته په لاس کې کوي چې دوی یو بل سره د ګوتمۍ په واسطه ونخلي.
پښتني مېرمنې د سرو زرو څخه جوړې ګوتې خوښوي. خو د پروین په نوم یوه نجلۍ وایي چې د نقرۍ جوړه ګوته یې کال او سر په لاس وي.
دا چې دا د نقرۍ ګوته دا همیش زما په لاس کې اوسېږي. یو زیاتره هغه ګوتې چې څوک محفلونه ته ځي بس هغه په ګوتکۍ د مو د فیشن دپاره. دا د سرو زرو ګوتې هغه خلک جوړوي چې د هغې اقتصاد ښه وي.
په ځینو پښتو سروکو او لنډیو کې هم د ګوتې یادونه په هنري ډول شوي وي چې د خلکو خاطرې ورسره تړلې وي. په همدې اړه را سره ادریس مومند خپله خاطره شریکوي.
شل کال وړاندې یو خبره و چې وسم زما په دې زړه کې د خاطرې په شکل تاویږي. په محلت کې واده و نو چې کله ننوت یو ترورم د دیرال یا چمبه وایي، نو د دې چمبې سره زه یو بل تره زوی مې د فرهاد نومېږي ننوتو. نو ترور چې په موږ نظر ولګېد وایي دغه ادریس مې د سرو ګوته او دغه فرهاد په کې غمی کې د زرګره. نو ما دا خولۍ په دې تندي کې خو د تره زوی ته مې ویل مال تره زوی دا څومره چې زه خوشحاله شوم همدومره ته م خوشحاله.
شاعره اسینه ګل وایي چې پښتانه د خپلو اقدارو سره د عقیدې تر بریده مینه لري.
تاسو د ګوتمی خبر او یا د رنګ خبر او دا لکه یو داسې عقیده ده، یو داسې محبت دی دغه پښتنو د دې سیزونو سره چې هغه هغه په فکری توګه، ذهني توګه، نفسیاتي توګه هغه هغه په ځان باندې منلی دي او د ازمایلی دي. نو په دې حواله سره دغه سیزونه هغه د خپل شخصیت نه، د خپل وجود نه، یا د خپل ژوند نه د ایستو تصور نشي کولی.
د بلوس په نوم یو تن چې غبرګې ګوتې په ګوتو کړي وي وایي چې یوه یې د مثالي دوستۍ د نښې په توګه په ګوته ساتلې ده.
دغه یو خو چې ده ما ځان ته خپل د شوق نه جوړه کړې ده، دغه یو چې کومه ده دا نو زما سره زما د یو انډیوال نښه ده. موږ خپلو کې دغه خبره شوې وه، موږ د یو بل نه خفه شو، نو ته به زما نه دا غواړې او زه به یې درته بیرته درکوم. اوس په دغه موجوده حالات کې زموږ خپلو کې لږ څه خفګان راغلی دی، نه زما هغه دوست زما نه دغه ګوته غوښتلی شي او نه زه هغې ته دا ورکولی شم. دا زموږ د دوستۍ یوه نښه ده او دا زه په هیڅ قیمت د ځان نه جدا کوم.
ګوته د پښتنو میرمنو او سړو ګډ کلتوري سینګارتو کې دی چې له پخوا نه تر اوسه رواج لري چې ځینې میرمنې په مناسبتونو کې په ګوته کوي او ځینې نارینه او ښځینه یې کالو سر په ګوته کوي او د تقدس په نظر ورته ګوري. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
ختلم در تمی وان قتل وا میں بخا در چ ختلم در تمی وان قتل وا میں بخا غگ دین شم در تمی دیر و جڑل وا میں بخا دین شم در تمی دیر و جڑل وا میں بخا ندیا شیر تپنا راوڑے
دردنا نن بیا شیر تپنا راوڑی جڑاند توری جڑاند توری جڑاند توری میرا وانگ ولوا میں باخا رگ دین شم